ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 8 ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې څو ورځې وړاندې د لس شیا هزارګانو د وجنې غندنه کړې او د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو سینیټرانو د شیا هزارګانو سره غمرازۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان په نتلو باندې سختې نیوکې کړې. بلخوا د اسلام آباد ترهاګرۍ د مخنیوي یو عدالت په سوشل میډیا د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور درې تورن کسانو ته د پانسۍ او سلورم تن ته د لسو کالو قید سزا اورولې. او د امریکا په سینټ کې د ډیموکراتیک پارټۍ مشر چک شومر او د نمائندګانو ایوان سپیکر نینسی پلوسی د تلونکي صدر ډانلډ ټرمپ په داسې حال د واک نه د لرې کولو غوښتنه کړې چې د نوموړي په حکومت کې 12 ورځې پاتې شوې دي. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان په سینټ کې هم د بلوچستان په مچ سیمه کې د لسو اوشیا هزارګانو د وجنې د پیښې غندنه شوې او د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه متاثرونو ته د نور تللو باندې حکومت باندې سخت تنقید کړی. دوی وایي چې تر کومه د عمران خان راوستونکو وزیر اعظم ته اجازت نه وي ورکړی، دوی به په ځای ناست وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د وجل شوو شیا هزارو د خپلوانو د مطالبې چې وزیر اعظم دی د دوی ډاډ د پاره ورشي په جواب کې ویلي چې وزیر اعظم به د غشان غوښتنو باندې بلیک میل نشي. په سینټ کې په ملکی سیاست کې د پوست په کردار هم تنقید شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
حکومت مخالف جمعیت العلماء اسلام سینیټر مولانا عطا الرحمن د سینټ غونډې ته ویلي دي چې بلوچستان مچ کې د لسو شیا هزاره تنانو وژنې باندې افسوس کوو، خو د تنانو خپلوان چې د سخت ژمي کې سره د مړو په احتجاج ناست دي، هغوی ډاډ دپاره د وزیر اعظم نه تلل نور هم افسوسناک دي.
اصل حکمران جو ہے ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر ہمارے خان صاحب وہاں جائیں گے.
سینیٹر مولانا عطا الرحمن وی چې ټولو ته معلومه ده چې کله به د وزیر اعظم عمران خان ته د دې راوستونکو لخوا به اجازه ملاویږي نو دی به د مظاهره کوونکو ته بځي. مونږ ته هم معلومه ده چې وزیر اعظم د چا په خوخه وزیر اعظم جوړ شوی دی، نو بیا هم وزیر اعظم خو دی باید چې د غمجن خلکو ته ځان ورسوي. مچ کې وژل شوی دی لسو تنانو خپلوان وی دوی به د مړي تر آه نخه خوی تر کومه وزیر اعظم عمران خان دوی ته نوی راغلی او د دوی غوښتنې یې نوی منلی. خو وزیر اعظم عمران خان وی چې دوی به د چا لاسه بلیک میل نشي. د وزیر اعظم د بیان په ملکی کچ نه یوازې حکومت مخالف ګوندونو سخت تنقید کړی دی، بلکې په ټولنیز رسنیو هم د دې غندنه روانه ده. نورو حکومت مخالفو ګوندونو لکه پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو هم د مچ په پیښه افسوس څرګند کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي چې د هیواد یعنی پاکستان اصل حکمران پوز دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې په موجوده حکومت او پوز څوک تنقید نشي کولی. او مثال دوی د پاکستان جمهوری غورزنګ او پښتون تحفظ مومنټ د غړو ورکوي او وایي چې د پی ټی ایم زرګونو تنانو پر ضد حکومت په دې مقدمه جوړې کړې دي چې دوی په حکومت او پوز تنقید کوي. او دلته نه یوازې سړي خو سوات اپریشن کې زنانه هم بېدر کړې شوې دي، خو چې څوک د ظلمونو پر ضد آواز پورته کوي نو پر ضد یې د بغاوت مقدمه جوړې کړې شي.
مگر افسوس کے ساتھ کہ وہ مخالفین کو جو ہیں وہ کسی طرح بھی جو ہیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں.
سینیٹر عثمان کاکڑ وی موجودہ مسلط شوی حکومت دا جمہوریت خبر ہم کوي خو تنقید ہم نشی برداشت کولی. دا سینیٹر عثمان کاکڑ لخوا په پوس په ملکی سیاست کې په مداخلت تنقید نه پس حکومت پلاوا بلوچستان عوامی ګوند سینیٹر منظور کاکړ ویلی دی چې دا مخالف ګوندونه په آخه تنانو تنقید کوي څوک چې د پاکستان اصل مخ دی.
جنرل فیض صاحب کو کر رہے ہیں ہم ٹارگٹ جو ہے نا باجوا صاحب کو کر رہے ہیں وہ پاکستان کا فیس ہے وہ.
منظور کاکړ وی مخالف ګوندونه د پوست لخکر او آی اس آی مشر باندې تنقید کوي، خو اصل کې همدغه مشران پاکستان نمائندگی کوي. حکومتي وزیر علي محمد خان په مچ کې د شیعه هزاره تنانو وژنې ذمهوار بر ملکي قوتونه ګرځولي دي او ویلي دي باید د نفرت ختمولو لپاره سیاستمداران خپل کردار ولوبوي. تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان دلته د فرقه ییز کرکې ذمهوار افغان جهاد کې د پاکستان کردار ګرځولی وو.
د ډیو سره اوسې د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په کوټه کې د مچ د پیښې پر ضد د هزاره پرلتکونکو ټولې غوښتنې منلې، اول دې مړی خخ کړی بیا ورزم، خو پرلتکونکي وای وزیر اعظم اول ولی ناراضي چې ورسته راضي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شرانی وړاندې کوي.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په کوټه کې د هزاره او احتجاجي پرلت په حق لوي تر هغه کوټه ته نه ورځي چې ترڅو احتجاج کوونکو خپل مړی نه وي شخ کړي. نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ویوي دستوري ته د وینا پر مهال عمران خان وویل په کوټه کې د مچ د پیښې پر ضد د هزاره پرلت کوونکو ټولي غشتنې منل سوي دي، خو دوی بیا هم غشتنه کوي چې عمران خان دی ورسي بیا به خپل مړی شخوي. عمران خان وویل داسې خو د دنیا یو وزیر اعظم هم څوک نه بلیک میل کوي. دا یو ملک وزیر اعظم هم له دې لارې نه بلیک میل کول کیږي، ځکه چې بیا به هر څوک داسي کوي او وزیر اعظم به بلیک میل کوي. دا دوی ټولي غشتنی منلسبي هم دي. ما ورته ویلي هم دي چې کوم وخت تاسو مړي شخ کړی هغه وخت به کوټه ته درځم او له پاسماندګانو سره به ملاوي ژم. یو ور بیا وایم کنن یې شخوي نن کوټه ته درځم. خدا نسم کولای چې تاسو به توکه شرط کشیر دی چې وزیر اعظم به راځي بیا به شخو. لاتیرو شپږو ورځو راهیسی لسو جنازو سره د کوټه پر مغربي بای پاس پر پرلتناس احتجاج کوونکی د عمران خان د دې خبرو په جواب کې وایي اوس خو یې د احتجاج شپږ ورځې سوي که کال یې هم وسي پرلت نه ختموي تر څو عمران خان ورنسي.
دا زموږ مطالبه ده چې عمران خان خامخا به راسي، هغه چې نه رالو موږ ګر سره خپل شهیدان دنده دفنو و خامخا چې دغه غوسه پنځم ورځ او شپږم ورځ او شپږم ورځ شروع دی. موږ د شپږ ورځ خلیش کم دی، موږ تر کال پورې ځای پکښې نو تاکه عمران خان دلې به راسي. موږ بل خبر نه مزموږ مطالبه ده چې عمران خان خامخا به راځي او زموږ دغه په دا بای پاس مشته تسلی د ورکا.
د عمران خان پر بیان باندې د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو هم سخت برګون شول سوی او دغه بیان یې نامناسب بللی. د بلوچستان حکومت ایالتي ویان لیاقت شاوانی وای د بلوچستان صوبې د بولان په متسمه کې پر 2 جنوري د خالی یا شنبه په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا 10,000 خوارکش په چړو وزل سوی وو. یاد دی د دغه پیښې ذمہواری داعش منلی و. وزیر اعظم عمران خان د هزارګانو د غشتنو د منلو خبره کړي، خو د دې غشتنو په اړه یې نور څه ونه ویل. خو د احتجاجي پلت منتظم مذهبي ګوند مجلس وحدت المسلمین لخوا په لسو غشتنو کې لومړی غشتنه هم د وزیر اعظم عمران خان و احتجاجي پلت تر اتک دی. په نورو مطالبو کې یې د مچ په پیښه کې ککړ کسان نیول او پانسی کول، د پیښې د پلټنو لپاره ګډه کمیټه جوړول، د پیښې په سیمه کې پر ډیوټي مامور چارواکي پر غفلت کولو ماتلول او سزا ورکول، د کویلی په قانونو کې د کارکونکو حفاظت کول، د دوی بې درکه کسان چې تر 50 پورې دي خوسی د کلسی، د مړو خپلوانو ته دي د یو تن پر سر 50 لک روپۍ معاوضه ورکړل سي. د بلوچستان ایالتي حکومت ترجمان لیاقت شاوانی وای د پیښې په سیمه کې په لوړه کچه سرچ اپریشن شروع کړی دی. د ضلع کچیم رستیال کمشنر او د پولیسو افیسر ډی پی او یې له خپلې دندې د سزا په توګه ګوښه کړی دی. له بلې خوا د کوټې د احتجاجي پلت په ملاتړ په کراچۍ، لاهور او د ملک په نورو سیمو کې هم احتجاجي مظاهرې روانې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ڈیوا، کوټه.
ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د وزیر اعظم لړخه د بیان چې د مړو خخول د دوی د ورتک سره په تړلو یو وزیر اعظم نشي بلیک میل کېده. سیاسي مشرانو او پر ټولنیزو رسنیو د خلکو لړخه پر دغه بیان د سختو ټکو غندنه روانه ده. د وزیر اعظم او د حکومتي وزیرانو بیانونه غیر ذمہوار ګرځول کیږي او ویل کیږي چې وزیر اعظم د ترک ډرامې ارطغرل غازی د ډلې سره لیدلو وخت لري، خو په خپل هیواد کې د ترهګرۍ په پیخه کې د مړو شو د کورنیو د غمرازۍ ورسره وخت نشته. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
په دې اړه د وزیر اعظم او حکومتي مشرانو بیانونه غیر ذمہواره ګرځول کیږي او ویل کیږي چې وزیر اعظم د ترک ډرامې ارطغرل غازی د ډلې سره لیدلو وخت لري، خو د مړو د کورنیو د غمرازی وخت ورسره نستم. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د یوې دستوري سره وینا کې وویل چې د مچ مظاهره چیانو ټولې غوښتنې منلې دي. پیغام یې ورستولی چې د وزیر اعظم تر راتګ په شرط مړ شخول صحیح نه دي.
دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نا. یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے.
دوی دی مچ کی وجل سوی دخل گو یہ ولس مڑی شخکڑی نو حقا با کوٹھی تزیم، خو یہ وزیر اعظم دغشان نسی بلیک میل کی دائیم. کچری دا سی وسو نو ہر چوک با دا وزیر اعظم درا تک خوشتنی کویم. دا وزیر اعظم پر دغا بیان دا مسلم لیگ نواز ڈلی صدری مریم نواز ویلی
کسی کی انتہا ہے ان کی آہو پکار کو.
دا بے حسی انتہا دم دخل گو خمتا بلیک میل ویل د شرم وړ خبره ده. وزیر اعظم سره د ترکی ډرامې د ډلو سره د لیدنی ډرامې کتلو او د خپلو سپیانو سره د لوبو وخت سته، خو د هغه مظلوم خلکو پر سرونو لاس شیدو وخت نسته چې مړی یې پر سړکونو پراته دي. مشهور جرنالیست مظهر عباس وایي
وزیر اعظم کے رویے پہ حیران ہوں میں. کیا مثالیں دیتے تھے آپ ریاست مدینہ کی اور کیا عملی تصویر پیش کی ہے آپ نے ریاست پاکستان؟
د وزیر اعظم پر رویہ حیران یم. هغه د ریاست مدینہ مثالوں کوي، خو عملی تصویر په پاکستان کې څرنګه وړاندې کړو؟ ریاست هغه وخت ناکامه سي چې د خلکو پر قانون او انصاف باور پاتې نسي، او ریاست خپل د خلکو په تحفظ کې ناکامه سي، او خلک دغه شان د خپلوانو جنازو سره پر سړکونو د انصاف لپاره ناست وي. دوی ورځې وړاندې د مظاهره چانو سره د خبرو لپاره لیږل سوي د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال زلفی بخاري د مشرانو سره خبرو ویډیو مخې ته راغلی و چې پکې هغوی ویلي وو چې وزیر اعظم د راتلو څرنګه دغه خلک هغه ته ګټه رسولی سیم. د وزیر اعظم او حکومتي مشرانو دغه شان بیانونه په ټولنیزو رسنیو هم د سختو نیوکو سره مخ دي. د بشري حقوقو لپاره کارمند ګلالی اسماعیل خپل ټویټ کې وایي دغه به حصہ کس د دې باور پر ځای چې په هیواد کې تراګری به نه کیږي، دا ویر لري چې خلک به هر ورځ د تراګری په پیښو کې وژل کیږي او دوی ته به د وژلو کسانو کورنۍ ته جواب ورکول وي. داعش او جنګوي ختمول د دغه کس ته وس کار ندیم. جرنالیست حامد میر وای د مړسو کسانو د شخولو څخه وړاندې دغه احساس شخصو چې د مختلفو پروګرامونو او هیلو برنامه ورکړی سوی و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د مچ د دې پیښې په اړه د پېښور پریس کلب مخې ته هم د پښتونخوا مدني فعالان راغونډ شوي او د دې پیښې غندنه یې کوله. دغو نور سویل دا تاسو ته وړاندې کوي د سیمینه د ډیوا خبریال هاشم علي په دې رپورټ کې.
بنیادی طور باندې مونږ دې د پاره راغونډ شوو چې آغا قتلعام چې کم د هزاره محنت کشو او د یو کمزور یو ماینورټی چې د کم لسانی گروپ دی داغه د محنت کشو خلکو کم کتنی عمل پیش شوی دی. کوچا خوا کې دا کانکون خلکو غریب خلکو دا انتهایی پرامن خلک دی. دا کمیونټی چې دا سسټمیټک طریقے باندې د دې جنوسایډ کیږي. مونږ نن خپل آواز داغي سالیډاریټی کې اوچتو چې پاکستان چې دی چې کم یو وفاقي ملک دی اور دے کہ دا ہر قوم دا ہر جبے دا ہر قومیت دا ہر شہری فرض دے چی ریاست اگر تحفظ مہیا کی ریاست بجائے خپل تحفظ مہیا کولو کے آغی سرا ودری جی ہم نا مکمل طریقے بانے مونگ دا گرو چی راتا چی عمران خان چی کم دا ملک وزیراعظم دے چی کلا دے وزیراعظم نو دا بوے چی دا کلا ہزارا خلاف آغا ٹائم کے چی دے دہشتگردی شوئے ردو چی حکومت دے ریزائن کی دے ریزائن خپرے گرا دے التزیم نو نمونگ ہزارا محنت کشو سرا ودریگو مونگ ہر غریب او اڑکی قوم سر بدلی مونگ ہر شہری کا پارا تحفظ واڑو مونگ یو ڈاک ویل واڑو چھ پاکستان شہریان چی اگر ٹول دے گندنا کہیں جدائی قتل عام شوے دے اور بلکہ تاسو گورے ہزارہ سرا ریاستی چدے دہشت گردی روانہ دار کتا سو گوری اکثر ددی کارڈونا بلاک نیشی شناختی کارڈ کتا سو گوری دی بادے ددی ڈاکٹر ددی انجینئر ددی سوکم با اثر سڑے دے آگا بادے حملے کی دی آگا قتل کی دی تقریباً تیر دریو کالوں کو زما یو ریسرچ آرٹیکل دے کتا سو گواڑی نو آگا بادے تاز گرکم تقریباً 180,000 کسان پر ٹارگیٹ کلنگ کی وجہ لے شلے دی اور دس ہی قتل عام چکم شوے دے 10, 12, 13, 15 ہر زلے چکم کی گی اور بیا داغی لاشن سرا خلق کی نہیں ددے تعداد چدے پسونوں کی رسی اور ریاست ددے نیشنل ایکشن پلان لاندے کم دہشت گردی اور سرکاریت خلاف دیتا پکار دے اقدامات کی آگے کے تساہل کرے اور منگ واڑو چدے نیشنل ایکشن پلان چدے اگر دوبارہ ایکٹیویٹ کرے سی دہشت گرد چدے اگر منی کرے سی گرفتار کرے سی اور ملک چدے عام شہریان دا پرا مکمل تاخد خبر
عمران خان کو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو
دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے رپورٹونو لڑائی لا دوام لري په اسلام آباد کې د ترهاګرۍ ضد عدالت د ټولنیزو رسنیو د لارې د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور دریو کسانو ته د تیزندۍ سزا اورولې ده. په پاکستان کې وړاندې نه نیوکې روانې دي چې دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون زیاتره مهال د لږکیو یا اقلیتونو پر ضد د وسلې په توګه کارول کیږي. په دې اړه درته نور تفصیل اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولای چا وړاندې کوي.
د پلټنو مرکزی ادارې د مذهب د سپکاوي په تور دغه ملزمان گرفتاره کړی و. د یاد ادارې داوا ده چې دوی د ملزمانو په ضد سلویخ مستند گواهان او جدید ساینسي ثبوتونه عدالت ته پیش کړي دي. دا په داسې مهال چې پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو په سر په نړیواله کچه د نیوکو سره مخ دی. د امریکا حکومت او د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه د قانون پاکستان کې د لګکو په ضد کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر اندېښنې سرګندوي. د بشري حقوقو کارمند او قانون پوه بیرستر سیف الملوک وایي د ملکی قانون د لاندې یو جج د مذهب د سپکاوي په تور یو ملزم ته د مرګ سزا اورولی شي. خود سیف الملوک په خبره بیا دا هم یو حقیقت ته چې د بده مرغه د لاندې عدالتونو نه د فشار لاندې اورول شوې دغه سزاګانې بیا اعلی عدلیه د نیمګړې او کمزور ثبوتونو په اساس ختمې کړي.
ملا کا معاشرے کا اور جنت حاصل کرنے کے شوق کا ان سارے دباؤ میں یوزلی کورٹس بغیر دیکھے کہ ایویڈنس لا کے مطابق ہے یا نہیں وہ سزا دے دیتی.
آغا وای لاند عدالتون خود وکیلانو دا سخدریز مشرانو دا فشار لاند سخت فیصلی واروی. خو بیا چې کله دغه فیصلی سپریم کورٹ او های کورٹ تڑوان دیشی او دا جنت هرس سره دا وکیلانو فشار تی دا هم اوزی نو بیا قانون صحیح لار خپل کړی. سیف الملوک زیاتوی چې د مذهب د سپکاوی په تور د لاند عدالت نه سزا شوی یو کم سل فیصدی قیدیان اعلی عدالتونه بیا خوشی کړی. سرګند دی وی چې پاکستان کې دغه قانون د لاندې عدالت نه سزا شوی یو تن ته هم لاده تیزندې سزا نه دا ورکړې شوی. خو د دې په پرتله د مذهب سپکاوی باندې تورن یو شمیر پاکستانی وګړي چې پکې مسلمانان هم شامل دي که هرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلی شوی دي. ټولنیز رسینو باندې د مذهب د سپکاوی قانون د لارې دغه سخت سزاګانې په یو داسې وخت اورولې شوې چې وړاندې نه د پاکستان حکومت د ټولنیز رسینو لپاره ټاکل شوې نوې ضابطو په سر د بشري حقوقو فعالین سخت برګون خایي. د انټرنیټ د کارونکو یو فعال شفیق گیګیانی وایي سوشل میډیا د لارې مذهب سپکاوی باندې تورن ملزمانو کې اکثر لا د ناوړه سختو او کې درستو بیا بې ګناه او خېجي
دا یک سر ظلم دی چې د لیور کورس د کم کرب او د کم آزاد نه تیریږي. نو په هند ته هم ډیر زیات لکه انسان چې کم دی ځینې چوبان هم او جسمان چوبان هم ډیر زیات خرابې.
بلخوا د پاکستان د مخابراتو مرکزی اداره پی ٹی اے د سوشل میډیا د سار لپاره ټاکل شوې نوې ضابطې د الکترونیکی جرمونو ملکی قانون سره سمبالي چې تر مخه یاد ادارې ته د ملکی دفاع امنیت او ګټو په ضد کم یو آنلاین مواد لری کول او قانوني کاروای واک ترلاسه شوې دي. د بشری حقوقو تنظیمونو لخوا د مذهب سوکاوی قانون ته بیا کتنه غوښتنو ته خبرګون کې د پاکستان حکومت د یاد قانون دفاع کوي او د کیسې قسم بدلون ناممکنه بولی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د پیښور په مرکزی زندان کې پروت عیسائی وګړی شکیل مسیح چې د تیرو لسو کالو نه په دغه زندان کې قید دی د پیښور های کورټ ته یې خواست کړی چې د هغه قید دی غیر قانونی غیر آئینی او د بشری بنیادی حقونو پر ضد وګرځول شي. هغه وایي پرته له کومې فوجداری مقدمې نه په زندان کې بندي دی او د قبایلی خیبر ضلع متعلقه عدالت نه د هغه د جرم او په حراست کې د اخیستو ریکارډ هم غایب شوی دی. دغه کیس مخ په وړاندې وړونکې وکیل وایي چې د صوبې په جیلونو کې ډیر داسې جرمونو کې تورن کسان قید دي چې عدالت ورته ضمانت ورکولی شي خو بیا هم د هغوی د مقدمو مخې ته د نه راتلو له امله په کلونو کلونو جیلونو کې بندي وي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د شکیل مسیح له اړخه په پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن کوونکی سیف الله محب کاکا خیل ایډوکیټ وایي چې د غتن د 13 لس کالو نه په پیښور سنټرل جیل کې قید دی او په ټرایل کورټ یا هغه عدالت چرته چې د غتن مقدمه روانه ده د دغه کیس په اړه سړول ریکارډ شتون نه لري.
دا الزام دی چې لکه د آرمی آفیشل چې هغه مرډر ریکارډ دی دی بیا لکه دا پولیټیکل انتظامیه ته حواله کړو او پولیټیکل انتظامیه کې بیا لکه هغه خدایي خبر دا چې کوم زمونږ خیبر پښتونخوا کې دا خیبر جو نو احمد شو اوس ته د ټرایل چې هغه پوزیشن کورټ ډیسټریکټ خیبر کې روان دی خو ټرایل کورټ سره ریکارډ نشته. چې ریکارډ عدالت کې نشته نو بیا چې بیا د چې کوم دا کسټډی دا چې دا الیګل ده او دی الیګل ډیټنشن کې دی دلته اوس.
نوموړي زیاته کړه په جیلونو کې ډیر داسې نور خلک هم شتون لري چې په هغه یا خو سمې مقدمه نه دي درج شوی او یا یې کیسونه قابل ضمانت دي خو بیا هم کلونو راهسي دغلته په ژوند کولو مجبور دي. دی وايي باید په دې اړه د جیلونو انتظامیه او عدالتي افسران د قیدیانو جاج واخلي او چې کوم د وړوکي نویت په مقدمو کې بندي ملزمان دي د هغه کیسونه مخې ته راوړي.
یعنی چې ډېر ډېر کیسونه دي چې هغه کې ریکارډ هم نه وي هغه کې چې نو یو نه اف آی آر نه وي او هغه اف آی آر هم چې د سی بي چې هغه کې پته لګي چې راځي سره اوفنس نه کړي او زمونږ چې کوم میجستریټ دي نو هغه یې د اختیارات ورکو دي شي دي چې ایون جوډیشل پالیسی زمونږ دا وي چې یو کس راشي یو هغه چې یو اویلیبل اوفنس کې عدالت کې پیش کړي نو په کاردار چې ضمانت سره ورکي نو هغه ضمانت قابل ضمانت چې کوم اوفنس وي هغه کې چې نو جیل ته ورولې کی او هغه کې هم کافی ټایم تیر کی.
په خیبر پختونخوا کې د جیل خانو مشر مسعود الرحمن وایي چې دې سره په جیلونو کې هغه تنان بندي دي د کوم په اړه چې عدالتونو ورنټونه جاری کړی دي. دی وايي عدالتونو ته د قیدیانو په اړه معلوماتو لیږلو ترڅنګ جوډیشل افسران هم وخت په وخت جیلونو ته ورځي نو بغیر د قانوني اسنادو قیدیان په جیلونو کې بالکل نشي ساتل کېدلې.
اور وہ پریزنر اگر انڈر ٹرائل ہے تو 15
او کد ہغه قیدی مقدمہ پر عدالت کی روانہ وی نو 15 روز پس ہغه عدالت ته هم وڑاندی کیگی او شکیل به هم مسلسل عدالت تا وڑاندی کیدو. مونږ تا چکم ریکارڈ پکار وی ہغه مونږ سره موجود دی او زمونږ په یو جیل کی هم داسې کیدی نشی کیدلای چې د ہغه جوډیشل ورنٹ موجود نوی. مونږ خو داسې هم کو چې د چا وکیل نوی نو مونږ سره چکم د وکیلانو پینل دی نو هغه ته وسپارو چې ہغه وړیا کیس شروع کړي او وړیا قانوني مرسته ورته ورکړو.
بلخوا په دغه کیس کې جوړ کړل شوی یو بل فریق د ضلع خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر وایي چې په های کورټ کې د شکیل مسیح نومیتن لخوا شوی ریټ پټیشن په اړه ورته معلومات لا تر دې دمه نه دي ترلاسه شوی نو ځکه په دې اړه معلومات نشي شریکولې. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د لاهور د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د جمعې په ورځ د کلادم ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوي ته د ترهګرو مالی مرستو کولو په جرم کې د 15 کال بند او 3 لک روپو جرمانې سزا اورولې ده. یاد دی وی چې پر لشکرې طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جمعې په ورځ د کلدم ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکیو رحمان لکوي ته د ترهګرو مالی مرستې کولو په جرم کې د 15 کال بند او 3 لک روپو د جرمانې سزا اورولې ده. عدالت امنیتي ادارو ته په دې قضیه کې یو بل شریک ملزم ابو انس محسن د نیولو هم امر کړی دی. د جنوري په 2 نیټه چارواکو په یو بیان کې ویلي وو چې لکوي د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي محکمې په استخباراتي عملیاتو کې نیولې دی او عدالت ته به وړاندې کولی شي. نن په یو کلی شوی فیصله کې عدالت لکوی د ترهګرۍ ضد قانون 1999 د یو شمیر دفو د لاندې په کوټ لکپت کې د ترهګرو مالی مرستو د پاره یو ډیسپنسری چلولو کې مجرم وګرځولو او ورته د 15 کال بند او د 3 لک روپو جرمانه واوروله. عدالت یا د ډیسپنسری د ریاست په حواله کولو هم امر وکړو. زکیو رحمان لکوی به اوس خپل سزا پوره کولو د پاره سنټرل جیل کوټ لکپت ته لیږل شي. کلدم ګرځول شوی ډلې لشکرې طیبه باندې د امریکای او هند لخوا په کال 2008 کې شوی د ممبئی بریدونو تور هم دی. د پړومبي ځل په کال 2008 کې نیول شوی او خورستو خوشی کړی شو. هند ډیر وخت راسي په پاکستان زور راوړي چې لکوی دی عدالت ته وړاندې کړی شي. هو اسلام آباد وایي چې نیوی ډیلی ورته د دې قضیه چلولو لپاره کوټلی شهادتونه نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل د بندیزونو کمیټې وینا ده چې لکوی د لشکرې طیبه عملیاتو د څنګه مشر دی او د سیمې نورو هیوادونو لکه چچنیا، بوسنیا، عراق او افغانستان کې په یو شمیر تندرو کاروایانو کې ککړ دی. وی او ای ډیو سره خبرو کې سینئر جرنالیست مهتاب ایدر وایي چې پاکستان چې د ترهګرو مالی مرستې او غیر قانوني پیسو لیږلو را لیږلو حوالې سره خپل کوم قوانین مضبوط کړی دي، اوس د هغې د عملي کېدو وخت راغلی دی. خو زیاتوي
آؤٹفٹس ہیں ان کے خلاف ہم بڑی تندہی سے لا آف دا لینڈ اس پہ عمل درآمد جاری ہے، لیکن دوسری طرف ہم کہ کوئٹہ کے اندر آج بھی لوگ اپنی لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں.
یو خوا خو مونگا دا خایو چی مونگا دا کلدم ڈلو پر ضد کاروائیں تیزی کری دی، خو بل پلو تا کوئٹہ کے نن ہم خلق و خپل مڑی پر سڑکونو اخاو دی دی او احتجاج کبھی چی ددوی قاتلان دی اونی ولی شی اور تا دی سزاگانی ور کری شی، خو حکومت پا دا رقم غیر قانون تندرو ڈلو لاس نا چوی. مہتاب ایدر زیاتکڑا چی حکومت تبا بغیر د ستفریق نه د هر رقم تندرا وډلو پر ضد کاروایي کول وی چې د غرنګ د ترهګرۍ مخنیوي وشي. خو د مالیاتي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې مخکې به دا خبرې کېدې چې پاکستان کې د دا رقم جرمونو مخنیوي قوانین خوشتا خدا عملی کیږي نه. او زیاتوي فارسی
او اس کے خلاف جو ایف ایس کی ریکوائرمنٹس ہو یا نہ ہو، ہم جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سیریس ہیں.
دا هر څه د ایف ای ٹی ایف شرطونه دي او کنا، خو اوس مونږ په دې هر څه عمل کولو کې سنجیده یو. چې دا هر څه د پاکستان په خپلو ګټو کې دي. د دې نه وړاندې 13 کال نومبر کې د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو بل غیر قانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دا او درې مشرانو حافظ عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو مالی مرستې په جرم کې سزاګانې اورولې وي، او د جماعت دا او مشر حافظ سعید ته هم د ترهګرو مالی مرستې په دوه ایف آی آر کې د بند سزا شوې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وروسته له هغې چې د کانګرس پر ودانۍ د ده د پلویانو یرغل په امریکا کې غوسه راپاروله او د کانګرس غړو یې له واکه د ګوښه کېدو یا مواخذې غوښتنه وکړه، صدر ټرمپ وویل چې د جنوري پر 6 به د واک راتلونکي ولسمشر ته وسپاري. ښاغلی پر کانګرس ودانۍ د خپلو پلویانو یرغل په کلکه غندلې او وایي چې هغوی د امریکې جمهوریت بدنامه کړی دی. په دې اړه درته نور تفصیل بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه یا زیارت په ماښام په خپل یو ویډیو کې صدر ټرمپ وویل د انتخاباتو د نتایجو لپاره په خپل کمپین کې هر قانوني لار خپل کړه او وایي یوازینی هدف یې د خلکو د رایو د امانت ساتل وو. وایي په دې کار سره غوښتل د امریکې د جمهوریت لپاره مبارزه وکړي.
Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th.
اوس کانګرس ووټونه یا رائے تایید کړي. نوې کابینه به د جنوري پر شلم خپل کار پیلوي. زما توجه اوس په اسانه او منظمه توګه بیل ستونزې د واک د سپارلو باور کول دي. دا وخت پر زخمونو د مرهم شوډلو او پخلاینې اړتیا ده. 2000 میلادي کال زموږ د خلکو لپاره یو ل چیلنجونو ډک کال وو. ولسمشر ټرمپ وویل دی اوس هم کلک باور لري چې د امریکا د انتخاباتو په قانون کې باید اصلاحات وسی چې د ټولو رای ورکونکو پیژندنه او ورتیا تایید سي او پر راتلونکو ټولو انتخاباتو کې د باور ډاډ ورکړل سي. د امریکا د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی او په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر پر کانګرس ودانۍ د قهرجنو احتجاج کوونکو د یرغل پلا پر ولسمشر ټرمپ واچوله او پرونې د امریکا د آئین د 15مې ترمیمي ماده په بنیاد د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. خو ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ویډیو کې ویلي د پر کانګرس ودانۍ تر برید سمدستي وروسته ملي ګارد او مرکزی امنیتي ادارو ته امر وکړ چې ودانۍ وژغوري او احتجاج کوونکي له هغه ځایه وشي.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem.
د ټولو امریکایانو غوندې زه هم د احتجاج کوونکو تشدد، بی قانوني او ګډوډي خفه کړی یم. امریکا د قانون او نظم یو ملت ته او طلبوي. هغه احتجاج کوونکي چې کانګرس ودانۍ ته نن وتل د امریکا جمهوریت یې بدنام کړ. چا چې په دې تشدد او ویجاړۍ کې لاس درلود زموږ د هیواد استازیتوب نه کوي او چا چې قانون مات کړ حساب به ورسره وسی. پر کانګرس ودانۍ د صدر ټرمپ د سلګونو پلویانو برید نه یوازې په امریکا کې دننه بلکې په نورو هیوادونو کې هم غندل شوی. خو پر ولسمشر ټرمپ په پراخه پیمانه د نیوکو باوجود د هغه اکثر پلویان اوس هم ورسره ملګری دي. خو لواکه د ټرمپ د ګوښه کېدو او دویم ځل مؤاخذه غوښتنې هم په ډېرې دوه دي. په امریکا کې ل خپلواکه د ولسمشر د لری کېدو یوازې دوه قانوني لارې دي. یو دا چې په کانګرس کې مؤاخذه وسی او بل لارې د امریکا په عین کې د 15مې بدلون ماده ده چې د ذهني حالت د خرابۍ په وخت مرستيال ولسمشر او د کابینه اکثریت غړي هغه له دندې ګوښه کولای شي. مرستيال صدر مایک پنس په کانګرس کې د رایو او د منتخب صدر د تایید په وخت د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په کلک رد کړې و چې ګواکې د جو بایدن د ټاکنې تایید دینه کوي. خو مایک پنس یې غوښتنه رد کړې و. د ولسمشر ټرمپ د دې غوښتنې د نه منلو له کبله اوس د کانګرس ډېر غړي خصوصا ډیموکراټان له مایک پنس غواړي چې لواکه د ولسمشر ټرمپ په ګوښه کېدو کې خپل کردار ادا کړي. خو د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس مایک پنس د دیم لا تړی نه دی. ل خپل واکه د ولسمشر ټرمپ د ګوښه کېدو غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د هغه د واک تر دوه اونیو هم کمه قانوني موده پاتې ده. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
د ډیوا ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري. د پنځمبه یا زیارت په مخام په خپل یو ویډیو کې صدر ټرمپ ویل چې د انتخاباتو د نتایجو لپاره خپل کمپاین کې هر قانوني لارې خپل کړه او وایي یوازنی هدف یې د خلکو د رایو د امانت ساتلو. وایي په دې کار کې سره غوښتل د امریکا د جمهوریت لپاره مبارزه وکړي. په دې اړه درته نور تفصیل شعیب زاده وړاندې کوي.
دومره زوړاندې د خپل پلویانو د کانګرس ودانۍ ته د ورننوتلو د تازه قصي وروستو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په شپه وخت یو ویډیو پیغام خپور کړ. ټرمپ وايي د ټولو امریکایانو په شان زه هم په دغه ګډوډي لا قانونیت او تاوتریخوالي په غوسه یم. ټرمپ ومنله چې کانګرس د انتخاباتو نتیجې تصدیق کړي خو په خپل یې صدر منتخب جو بایدن ته مبارکي ورنکړه. زما ټول پام اوس په منظمه او سمه طریقه واک اختیار حواله کول دي. د زیارت په ورځ وختي بیا جو بایدن یو ځل بیا په ټرمپ سختې نیوکې وکړې. بایدن ویل هغه د شروع نه زموږ د ډیموکراسۍ په ادارو بریدونه کول او تیره ورځ دی بیا د دغه برید انتها و. که څه هم جو بایدن د ټرمپ د صدارت د څوکۍ نه د لرې کولو غوښتنو ته څه ونه ویل، دغه غوښتنې چې د سنت راتلونکي اکثریتي مشر چک شومر او د ایوانی نمایندګانو مشره نینسی پلوسی هم کوي.
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left, any day can be a horror show.
د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي اډم هوم د ټرمپ د لری کولو غوښتنه کړې. دا ټول نښې دي چې دا صدر بې حوصله دی، نه یوازې د خپل کار، د خپل سوګند، د خپل ځان نه هم. په امریکا کې د آئین 15 ترمیم یا امندمنت د اختیاراتو او خپل دندو سرته نه رسوونکي صدر د خپل څوکۍ نه د لری کولو اجازه ورکړي چې دغه لپاره رای به نائب صدر او د کابینې اکثریت ورکړي، خو تر اوسه نه نائب صدر مایک پینس او نه هم د کابینې نورو غړو د دغه خبرې په اړه په ډاګه څه ویلي.
With the remaining time, I think there would be...
The American Enterprise Institute, John Fortier, why? The party legi mudela para, zama pa fikr de ke ba legi stunzi vi, che pa qanuni toga amali shi. Da kar ke de shi, khudir gran ba vi. Afwa, yo wifaqi wakil pa Congress ke da gadwadi ka unko au da da gura para unko par zat palatani pel khadi. Che imkan de, pa daga ke Trump humra shi, cha chich polo palo vyanu ta wailiu, che Congress ta war shi, au qanun danan majbura kri, che da Biden... د ګټې تصدیق ودروي. ټرمپ د سو میاشتو راسي وای هغه انتخابات هله بایللی شي چې درغلی پکې شوي وي. یو بل سړنکار جیسن ګرومیټ وای د غاکسونه حیرانوونکي او د خفګانه ډک وو. زما په فکر بدقسمتي وه، خو د دې هر څه د یو حده پورې صدر پیشبیني هم کړې وه. نینسی پولوسی ویلي که چېرې مایک پینس د پنځستم آئینی ترمیم خواص نه کوي، نو بیا به ایواني نمایندګان د صدر په مواخذه غور کوي. په کال 2019 کې هم د صدر ټرمپ د مؤاخذه عمل پیل شوو، خو بیا د سنت لخوا د کال 2020 فروری په میاشت کې بری کړی شو.
د صدر ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته نړیوال غبرګون باندې رپورټ کلسوم کاکړ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د چهارشنبه یې شروع په ورځ د امریکا سر شار واشنگتن ډی سي کې د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ د پلویانو لخوا برید اروپای اتحاد غړي ایران کړي او دوی دا برید غندنه کړې ده. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون وایي چې سهم په واشنگتن کې وسول دا د امریکا نمایندګي نه کوي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل وایي جمهوریت تر برید کوونکو مضبوطه دی. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د تاوتریخوالي دا پیښه شرموونکې بللې. دا هغه د کورنۍ چارو وزیر په دې پیښو سره د ټرمپ ملامت کړی. پریچ پټیل وویل چې د صدر ټرمپ سرګندونې د تاوتریخوالي سبب جوړ شوی دی. هغه په دې کې پاتې راغلی چې د دې غندنه وکړي، کوم چې په ډاګیزه توګه ډېر غلط دی. د ناتو عمومي سیکرټر جنرال جنس سټولټنبرګ په ټویټر لیکلي، په جمهوري توګه د ټاکنو نتایج باید ومنل سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویاند وویل چې دا ډیره مهمه وه چې سیاسي مشران په خپلو پلویانو فشار راوړي چې تاوتریخوالي زخه ډډه وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم خپل اتحادي غړي هواد د ملاتړ څرګندونه کړې. بینجامین نهتنیاهو وایي چې د امریکا جمهوری نظام زه تل هڅه کولایم. د قانون مخالفت او تاوتریخوالی د هغه امریکایان چې موږ یې پیژنو د هغې مخالف دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ټویټر لیکلي، د غیر قانوني احتجاجونو له لارې به جمهوریت ته د خطر ور اچولو اجازه کله هم ورنه کړي. په ورته وخت کې د امریکا مخالفین په واشنگتن نیوکې کړي. په ټلویزیون وینا په وخت د ایران صدر حسن روحانی وویل چې دا تاوتریخوالی په داګیزه توګه شایي چې غربي دیموکراسي یا جمهوریت څومره کمزوري دي. وینزویلا بیان تر مخه امریکا د هغه څه سره مخ دی کوم چې په نورو هیوادونو کې د خپل یرغل پالیسۍ په ترڅ کې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو کې د ماسکو نائب سفیر په ټویټر لیکلي، دا تشدد پیښه په یوکرین کې د کال 2014 د انقلاب د تاوتریخوالي په ډول ده.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي انډونیشیا، ناروې، آسترالیا او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دویم پړاو د پیلېدو هرکلی کړی او د سولې له بهیر سره یې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی. په دې اړه درته نور تفصیل شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیره شپه د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په وروستیو پرمختګونو خبرې اترې کړې دي.
د وزارت تر مخه دغه خبرې د ویډیو کانفرنس ته لارې شوې چې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم پکې برخه اخیستې وه. بیان زیاتوي چې ټولو خواوو د وروستیو تحویلاتو او په دوحه کې په روانو بین الافغاني مذاکراتو کې د مخامخ غواخونو په اړه هم خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په دغه ناسته کې چې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم پکې برخه اخیستې وه. دواړو خواوو په دوحه کې د سولې پر روانو خبرو اترو په اړه د وروستیو پرمختګونو او ننګونو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. بیان کې وړاندې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې دویم پړاو مذاکراتو نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په زیاتوالي او د دغه بهیر د کامیابۍ په اړه د کابل او واشنگتن د ګډو هڅو په اړه نظرونه هم شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر په سولیز ډول د افغانستان شخړې د حوالې په برخه کې د امریکا هڅې ستایلي او د افغانستان سولې بهیر کې د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ ټینګار کړی دی. بیان زیاتوي چې زلمی خلیلزاد د سولې دویم پړاو خبرو په لیدو باندې خوښي ښودلې او د سولې د خبرو اترو سره د امریکا د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړي. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په کابل کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره لیدنه کې ویلي چې رامنځته شوی فرصت نه باید د جګړې پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لپاره زیاته ګټه واخیستل شي. زلمی خلیلزاد هم دغه رنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وړ بللو او په کومولو یې ټینګار کړی. اخو افغان طالبانو ویلي په دوحه کې تر دې دمه شو خبرو اترو کې د موقتی حکومت په جوړېدو کمې خبرې نه دي شوې. په دوحه کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي دغه خبرې تر دې دمه په بحثونو کې نه دي وړاندې شوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په ننګرهار کې وی غونډې ته په وینا کې د موقتی حکومت خبره رد کړې وه او زیاته کړې وه د افغانستان ولس په هیواد کې موجود سیاسي نظام ودرېدل نه غواړي. په نږدې ورځو کې د بلخ پخوانی گورنر عطا محمد نور د سیاسي ډلې یو شمېر سیاسي مشرانو په افغانستان کې د موقتی حکومت په پلوي کې خبرې کړې دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو لپاره د تیرې چهارشنبې په ورځ دوه ته رسیدلی. د معلوماتو په اساس ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د دویم پړاو خبرې به سبا د خالی په ورځ پیل کیږي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د افغانستان خاورو د پاکستان پر ضد د ترهاګریز بریدونو د پاره د کاریدو غندنه کړې. افغانستان حکومت لا هم په دغه اړه سند ویلي خو سیډونکو وایي چې دواړه هیوادونه وخت پر وخت د یو بل پر ضد دغه سي تورونه لګوي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خارجه چارو وزارت لخوا دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې په 6 جنوري د پاکستان د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR لخوا یو بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د لوري په ډزو کې په مومندو کې د FCO عسكر وژل شوی دی. هم په دغه ورځ تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلو د افغانستان پولیس سره نږدې د بیزو تورخیلو سیمه کې د سنایپر په ډزو یو عسكر وژل دی. د افغانستان لخوا هم وخت په وخت تورونه لګي چې د باجوړ نه کیدونکي راکټي بریدونو کې په کونر کې ځایي خلک او عسكر په نخښه کیږي. هم دغه سي دیر وزیرستان خیبر او په بلوچستان پوله باندې هم په یو بل د ډزو او د انخطو خبرونه مخې ته راځي. سیړونکو خبريال رپته ورغځي وايي د پاکستان او افغانستان په کوله ازغن تار لګیدو او د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې دو سره د دوانو هیوادونو د یو بل پر ضد د خاور استعمال دو تورونه رقم شوه خو اوس یو ځل بیا د غلړې پیل شوه. دا
نور لږ د حالات چې دي د دوه ملکونو منځ کې خوشي وو ملک یو بل باندې بدغه شان الزامات نه لګیدو کا څه څه خبرې پکې دي نو مطلب لکه احتیاط وکول اوس بیا چې دا موږ یو څو مطلب لکه دا هفته نه لس ورځونه یا دو هفتونه تقریبا موږ ګورو بیا چې دوی یو بل باندې دغه شان تورونه لګي نو ښکاري دغه شان یو دا کلن چې بیا مطلب لکه یو بل انټرسټ یا چې کوم مفادات دي هغه نه صرف کیږي هغه ته فائده نه رسي. بیا په همدغه طریقې باندې چې دوی یو بل باندې تورونه لګي وړه وړه خبرې چې دي هغه ته ډېره هوا ورکوي.
د پاکستان پوز د عام اړیکو څانګې ISDR د دسمبر په 16 نیټه د امریکا غږ ته ویلو د افغانستان سره په نږدې 2500 کیلومتره پوله د ازغن تار لګولو باندې 83% کار سرته رسول شوی دی. په کال 2018 کې شروع شوی ازغن تار لګولو باندې به 1500 میلیونه ډالر خرچ راځي او مقصد یې د افغانستان نه د وسلوالو د داخلي مخه نیول دي. د پاتا ریسرچ سنټر مشر منصور خان مسعود وای ازغن تار لګول او د زربیازب عملیاتو سره په پخوانی قبایلی سیمو کې د وسلوالو شتون کم شوه، خو اوس هم په کله ځینې سیمې داسې دي چې وسلوال پر موجود دي او د ازغن تار لګیدو باوجود هم د تګ را تګ لارې لټوي.
دغه پوره چې فینسینګ وی خو بیا خو روړیدن ډیر زیاته ګران ده، خو فل فینسینګ یې مکمل شوی نه دی چې 100% مکمل دا لوکل خلکو پر بیا دا پټه لارې دا دومره مسله وی هم نه دا سوچ لوکل خلک وی د یوې وزینه خبر وی.
د پاکستان لخوا د دوی پر ضد د افغانستان خاوره کارولو بیان په داسې محل مخې ته راغلی چې په قطر کې څه د وخت وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي او پاکستان ګڼي چې په دغه مذاکراتو کې خپل رول لوبولی دی او په ځی توګه د مومند په پوله د ډزو پیخه ډیره موده پس په داسې حال مخې ته راغلی چې ځی خلک د افغانستان سره د تجارت لپاره د ګورسل د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي او دغې لپاره یې جرګې او احتجاجونه پیل کړي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم خصوصي صلاحکار ارباب شهزاد وای چې د تورخم په شان د چمن پوله هم د تجارت په مخ سلیری ساته خلاص پرې خودلو لپاره تیاری نیولې. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مامین خصوصي ارباب شهزاد وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د اعلان سره سم د تورخم په شان به د چمن سرحدي پل هم څلور وسات خلاص ساتل د پاره اقدامات اخلي چې ډیر ژر به دغه پل د تجارت او د خلکو د تګ او راتګ پر مخ څلور وسات خلاص وي. دا خبرې نوموړي دلته د چمن د دورې په محل د تجارانو، قبایلي مشرانو او د بارډر د پرلت کمیټې د غړو او د سیاسي نمائندګانو د یو ګډي غړي ته په خپل وینا کې وکړي. ارباب شہزاد وویل
دل 24 گھنٹے چکم پر دیکھے کو لاول دی پر الریڈی وزیر اعظم سے دی پر اعلان کرے دے اور دی پر بشار لگا اور نام کر ملا سا کم پر بڑا نظام انشاء اللہ کل جس کا ٹرین اور ساتھ تک رہتا کہ دیا صرف روز کا کہ رشتی ہو کی علی نام کا پتہ ہم ملا گرے دے ابھی وزیر اعظم سے اعلان کرے وہ اپ نے اپنا نام شروع دے او اناؤنس ٹرین ٹرین اور پلے دیا اور روز کی رشتی اس کی جی ہوں گا بول
په دغه محل قبایلي مشرانو تجارانو پر چمن پوله ودې تور پیش مشکلات بیان کو او ورته ویل سپر پوله د ازغن تار لګیدو سره بشل سوي کورنۍ د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر پوله نوي اقدامات او تاسیسات جوړولو کې د دوی مشکلات هم په نظر کې وساتل سي. په دغه محل د چمن د انجمن تجارانو رئیس عبدالصادق اڅکزي وویل چې په سیمه کې انتظامی اختیارات د سرجي ملشا ځواکونو په لاس کې دي درڅو سی وسول انتظامیه ته پلاس کې ور نکله سی تراغو به حالات کړکېچن وي.
موږ په چمن کې ځلې امور د کمشنر په نامه د ډیپټی کمشنر په نامه چې کوټه زوم دی دا دی بختیار سی دلته مصنوعي باداري نظام دی د ملیشه ټول جنجال ټول ظلم جبر ملیشه جوړ کړی دی.
د کامی اسمبلی د سپیکر اسد کیسر پر ہدایت جوړ سی وی دا ټاس فورس سمشری د وزیر اعظم معاون ارباب شهزاد کوي او سراج د پاکستان د افغانستان د پاره معاون خصوصي صادق خان د کامی اسمبلی غړي انتظامی چارواکي د ریلوی او د ان ایل سی چارواکي هم شامل دي. د چمن سرجی پولی دبره هم وکا او پر بابي دوستي باندې د خلکو د تاګ وراتک او د ټرکانو د کلیرینګ عمل جایزه واخیسته. په دغه محل پر چمن پوله د پاکستان لخوا جوړیدونکي بارډر منیجمنت سیستم نوي تاسیساتو په حق له نېشنل لاجستیک سل حکام معلومات هم ورکل او ته ویل پر چمن پوله باندې دغه جدید تاسیسات جوړیدو څخه په تجارت نور وده ومندي. پس ته دغه د ټاسک فورس غړو د چمن چمبر هاوس کې د تجارانو سره ولیدل. په دغه محل د چمن د چمبر مشر جلال خان اڅکزي وویل چې پر سرحد باندې تجارانو د اسانتیاو د پاره د نېشنل اکنامیک زون جوړ سي سیو په د سیمه د خلکو روزګار زمينه برابر سي دویم تجارانو ته نور اسانتیاوي جوړ سي. د چمن پولي څخه د افغانستان سره د تجارت کچه ډیره کمه ده. جلال خان اڅکزي د حکومتي چارواکو څخه پر چمن سرحد د تجارت وزارت په مخ کې جوړ خندال لري کول غشتنه وکړه چې هم په دغه محل د وزیر اعظم معاون خصوصي ارباب شهزاد د چمبر وغړو ته یکندانی ورکل ست دوی لو خاور کول سوي تجاویز به هم وزیر اعظم ته پیښ کی او تجارت اسانتي او کول د پاره به نور اقدامات د حکومت پاکستان خوا واخستل سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کورنیو د کور دننه ښځو باندې تشدد د مخنیوي او د دینه تحفظ ترمیمي قانون 2000 وړاندیز یا بل د صوبایي اسمبلی خصوصي کمیټې جایزې نه وروسته د اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي او د حکومت او حکومت مخالف ګوندونو د اسمبلی غړي وایي دا ځل دوی متفق دي، ځکه امید کېدای شي چې دا ځل به دا بل منظور شي. نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
د یو حکومتي اعلامیه تر مخه د ښځو پر ضد کېدونکي کورنۍ تشدد مخنیوي او د دې نه تحفظ لپاره د قانون وړاندیز یا بل د مخالف ګوندونو تحفظات لري کول نه پس منظوري لپاره به د صوبایي اسمبلی راتلونکي غونډې کې وړاندې کیږي. د صوبایي حکومت یو اعلامیه کې هم د دې خبرې پخلی شوې چې دغه قانون آخري ډرافت یا مسوده باندې متعلقه وزیر هم رضا شوی چې اسمبلی ته دغه مسوده وړاندې کړی شي. مذهبي سیاسي ګوندونو لکه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د جماعت اسلامي ګوندونو د کورنۍ تشدد پیژنګلو او په سنورو نقطو باندې اعتراضاتو او هم دغه تحفظات لوجې روستو بیا اسلامی نظریاتی کونسل هم دغه قانون مسوده رد کړی و. خود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو وای دوی دغه تحفظات لري کړی او امید لري دا ځل به دا قانون منظور شي.
لکه دې کې یو مس کنسپشن او د ریلیجیس پارټیز والو ته هم اینڈ جنرالی یو خلکو ته مس کنسپشن او چې دیٹ دس بل هاز ګاٹ سمتھنگ ٹو ڈو ود د ہزبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کنه نو ډومیسټک وایلنس کې هغه ته داسې لګېدل چې کس د صرف او صرف د ښځې او د خامن تشدد چې کم فیمیل بنې کېږي دا صرف هغه تشدد دی. بټ مونږ هغه یو چې کم مس کنسپشن وو نو هغه مونږ دې ته کلیئر کړلو چې بھائی دا ډومیسټک وایلنس چې کم دی هغه کې هر قسم هغه ښځه که هغه ترور ده که هغه مور ده که هغه اډاپټیډ چایلډ دی که هغه کونډه کزن ده کونډه خور ده مطلب اټ کین بی اینی فیمیل.
هغه وی د یو خځې د کورنۍ تشدد داوا نه ثابت کول په صورت کې د جرمانی شک هم دوی دغه قانون مسودې نه لري کړي او د سره سره د ضلع په سطح د ضلع تحفظ کمیټې غړو کې هم د ښځو غړو شمولیت د یو خځې ډاکټرې د یو ماهر نفسیات او د علاقې خطیب هم دغه کمیټو کې شمولیت یقیني کړی شوی دی. د سلیکټ کمیټې یو غړی او د جماعت اسلامي په صوبایي اسمبلی کې غړی عنایت الله خان وای دوی به ګوري چې آیا په اسمبلی کې هغه بل وړاندې کیږي چې په کوم دوی اتفاق راغلی وو هغه کم تحفظات او اعتراضات چې تر اوسه دا بل منظوري لپاره اسمبلی ته نه دی وړاندې شوی په دې حقلا عنایت الله خان صدا ویل. که د مذهبي سیاسي جماعتونو په خوخه د خزي او خاوند ترمنځ ازدواجي تعلق کې مریټل ریپ یا جبري زنا جنسي تشدد نه دی ګرځولې شوی د دې قانون نه بیا هم د مدني فعالانو سهيلي دي. په پیښور کې د اورت فاونډيشن سره کار کوونکي مدني فعال سایما منیر وایي
کم از کم دی د غریلو ته دا کورنۍ تشدد قانون چې راځي نو دې سره به دا خبره ختم شي چې د کورنۍ تشدد د کور معاملې نه ده دا د د ټولو معاملې دا او دې دا جرم دی نو دا غړم چې کو دا وشي نو دې سره چرته نه چرته بخامه خادې ظلم کې به کمی راځي.
د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد مخنیوي او د دینه تحفظ ترمیمي بل کې که د کورنۍ تشدد جسماني نفسیاتي جذباتي او معاشي تشدد جرم ګرځول شوی او د یو نه تر 15 کال قید او جرمانی سزاګان شته خو د مذهبي سیاسي ګوندونو په خوخه په کور کې دننه دوه مهم غړو خزي او خاوند ترمنځ په ازدواجي تعلق کې کس هم تشدد کیږي که هغه جبري زنا هم وي دې قانون کې جرم نه ګرځول شوی او کېدې شي دا د دې قانون یو غټ نقص وي او د دې اثر ختم کړي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای دیوا، پیخور.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د خوراکونو قیمتونه یو ځل بیا سیوا شوې دي. د چینو خوراک چې کم شوی وو د هغه قیمتونه بیا ختلې دي، خو د سبزیانو او د میوو قیمتونه ښکته شوې دي. په مردان کې ملک سلیم چې څوک د سټیلو کاروبار کوي هغه وایي چې د سټیلو یو ټن 14,000 ختلې دي او سیمنٹ هم 100 روپۍ بوجۍ ګران شوې دي. دا په دې کال کې شوې دي او وایي چې 0.5% چینی قیمتونه چې کم شوي وو او 50 کیلو بوجۍ 3,600 تر کم شوي وو، اوس بیا 4,500 ته ختلې ده. په دې اړه تنور تفصیل د مردان څخه د ډیوا خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
ملک اسلام په مردان خار کې د سیخ او سیمټو د کاروبار سره تړلې دي. دوی وايي په نوي کال 2023 کې د سیمټو او سیخ په بیو کې اضافه شوې ده. ملک اسلام وايي د کال 2020 په اخیری اونۍ کې د سیمټو د یوې بوجې بیا 3,500 روپۍ و او اوس دا قیمت 2,500 روپۍ ته زیات شوې دي، او د سیخ د یو ټن بیا 1,500 روپۍ و، خو اوس د سیخ بیا 1,200 روپۍ ته رسیدلې ده. دوی وايي د سره د هغوی کاروبار هم اغیزمن شوې دي.
سریه ریٹ 1,04,000 او 5,000 او 6,000 دسه بچلی ده. دالړ 1,25,000 تا 27,000 تا سیمنٹ 500,490 د دې ریټ لړو اوس حاضر وخت مارکیټ چې کم ریټ نه 550 او 545 روپے چلیږي. د سریه د مارکیټ ریټ 1,22,23 کارخانه لمن د خپل باندې 1,20 کې تقریبا نل تملاویږي. کنه
13 د پاکستان حکومت ویلی وو د چینې په بیا کې 0.5% د کمی راغلی دی، او د چینې د 1 کیلو بیا 10 روپے تر کوز شوی و، خو اوس یو ځل بیا د چینې په بیا کې اضافه شوې ده. په پرانستي مارکیټ کې چینی د نوینا تر 100 روپے پورې کیلو خرڅیږي. د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي وایي د خوراکي شیانو بیې ندي را کمی شوی، او هغه خوراکي شیان چې د بهر هیوادونو ناراضي د هغه بیې په مصنوعي توګه اوچته ساتل کیږي. په مردان خار کې د خوراکي شیانو او چینې د توک کاروبار کوونکي محمد ریاض وایي د چینې بیې یو ځل بیا زیاتې شوې دي.
چینې خو تقریبا 50 کیلو چې ونو 3,320 پورې راغلی وه، او اوس مارکیټ کې ریټ بیا 4,544 سیدا کپوزیشن دی. په الحال دا نن دا ریټ ته خو بس مسلسل پکې اضافه راځي، او کم چې دغه بروکران دي لیا هغه وی چیرې نورم تیشي.
دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د لیماش د 1 کیلو بیا 240 روپے ده. روجي 1 کیلو په 1,550 روپے، چنا په 1,550 روپے، د چنو دال په 1,230 روپے، دال مونږ په 200 روپے، او لوبیا 1 کیلو په 215 روپے میلاویږي. هم دغه شان د غړو او تیلو بیا د 1.5 روپے نه واخله تر 280 روپے پورې یو لیټر خرسيږي. د میوه او سبزیانو بیا څخه د پورې را کمی شي. د الوګانو د 1 کیلو بیا 50 روپے تر کوزه شوې ده. پیاز 1 کیلو په 50 روپے، ټماټر په 80 روپے، کچالان په 70 روپے، ګوپی په 50 روپے، او شملا مرچ په 80 روپے کیلو خرڅیږي. د امرودو بیا 80 روپے، کیلا په 70 روپے درزن، مڼې په 80 روپے کیلو، او مالټې یو درزن په 1.5 روپے میلاویږي. که څه هم په پرانستي مارکیټ کې د خوراکي شیانو بیې زیاتې دي، خو په یوټیلیټي سٹورز کې په سرکاري توګه په کم قیمت دغه بنیادی شیان خرڅیږي. په مردان ضلع کې د یوټیلیټی سٹور منیجر بابر خان صدا سی وایي
تینی مونږ سره 68 روپے کیلو را، او بازار کې دغه 80 خو شاکره دي سمثینګ، او دالچنه مونږ سره 130 تا، بازار کې 150 سمثینګ دغه شانتی ریزي، سو پچنه مونږ سره 115 را، بازار څخه کم دی نو 130 سمثینګ دی دغه شانتی دي. دال مسور مونږ سره 130 ته، بازار 170 خو شاري جي
د پاکستان د شمیرن اداره وای د کال 2000 د اکتوبر په پرتلا په نومبر کې گرانی د 3.9% نه 3.3% تر کوز شوې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان.
د دې خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر او انجینیر کیون فلاور تاسو ته اجازه پوړم. د خدای پامان.